احمد شبر پیشکش میکنه. شبر صاحب سلام.
علیکم السلام امید مرزبان، مننه. شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجلې کې مو هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخ ته وړي. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپریږي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 10.15 هم نیولی شي. د بشري حقونو ډلو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې. له دې اندېښنې مو تر خبرونو وروسته په تفصیل خبرو. خبرونه جانقه علي کوزای اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس د بغلان ولایت د مرکز پلی خمری په مسجد کې پرونی چاودنه وغندله. د ملي امنیت ریاست وایي د لغمان ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی له 12 کسانو سره وژله. ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ اټومي معامله وشوه. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي او په کابل کې د امریکا سفارت د بغلان ولایت د مرکز پلی خمری په جمعات کې پرونی چاودنه په کلکه وغندله. د جمهور ریاست په اعلامیه کې ویل شوی، په دې چاودنه کې چې د روژه ماتي پر مهال وشوه، د څلوېښتو زیات کسان ټپیان دي. د ځینو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د لغمان ولایت لپاره د وسله والو طالبانو لخوا ټاکل شوی والی امین جان کوچی له 12 نورو ملګرو سره وژلی. د ملي امنیت ریاست په ویلامه کې ویلي دا کسان د ملي امنیت د منصوبینو د یو لړ خاصو عملیاتو پر مهال د ننګرهار ولایت د غنیخیلو او چین ولسوالیو ترمنځ د مارو چینی په سیمه کې وژل شوي. اعلامیه وایي دا له څه مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو څلورم نومول شوی والی ده چې د ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل کیږي. د افغانستان مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره نیټه مشخصه کړي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سې شمې د ورځې عمومي غونډه کې ویل، که حکومت دیموکراسۍ ته ژمن وای نو باید د سرطان میاشتې مخکې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړې وای.
موږ تاسو خپل فیصله په همدغه حد کړې ده چې موږ د ولسي جرګې سره تر دغې رخصتۍ کار کوو. په دې معنی کار کوو چې حکومت باید په یو میاشت کې دننه تقریبا د انتخاباتو اعلان کړي.
خاغلی مسلم یار زیاته کړه چې مشرانو جرګه بل ولسی جرګې سره د اوړي د رخصتیو تر پایله کار وکړي، وروسته بل د جرګې سره د کار کولو یا نه کولو په اړه پریکړه وکړي. تر دې وړاندې جمهور ریاست ویلي و چې ولسی جرګه د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټې د مشخص کېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو د تهران د اټومي پروګرام د مخنیوي او په ایران باندې د بندیزونو د کمولو په مقصد له اوږدو مذاکرو وروسته نن یو تاریخي اټومي معامله وکړه. د اروپا د بهرنۍ پالیسۍ د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینو ویل دا معامله په نړیوالو اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر نن په رسمي ډول د معاملې د ترسره کېدو اعلان وکړ او ویل د لسو کالو خبرو ستړتیاو او په ویانا کې د وروستیو 13 ورځو خبرو په نتیجه کې دا معامله وشوه.
What we have in front of us all today.
دا وای کوم څه چې زمونږ د ټولو په مخ کې نن پراتی دي، دا زمونږ او تاسو د ټولو سخت کار نتیجه ده. زه غواړم د میز پر شاوخوا د ناستو ټولو کسانو نه مننه وکړم.
Sitting around this table.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویل دا تاریخي معامله به ګټونکې حل وي. د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس رئیس جان بینر ویل د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ اټومي معامله ممکن په نړۍ کې د وسلو سیالۍ زیاتې کړي. دوی ویل په دې معاملې سره به یوازې ایران غښتلی شي. د کانګرس وکیلان به د دې معاملې په ټولو جزئیاتو له نږدې غور وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما ویل په دې معاملې سره به د ایران پر مخ د اټومي وسلو ټول ادارې وتړلی شي. د ویل د امریکا د کانګرس هر هغه لایحه به چې د دې معاملې د عملي کېدو د مخنیوي سبب کیږي ویټو کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د معاملې د اعلان په غبرګون کې ویل،
من خوشحالم چې امروز
دا وایي زه خوښیم چې د ایران د اسلامي جمهوریت او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د 23 میاشتو مذاکرو وروسته نن موږ وکړای شو چې یوې نوې نقطې ته ورسیږو.
با شش قدرت جهانی امروز توانسته
لبل خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دا معاملې وغندل او د تاریخي پلوی او بل اشتباه وبلله. نتنیاهو نن ویل ایران به اټومي وسلو ته ډاډمنه لار پیدا کړي، ټول هغه بندیزونه بل لري چې دغه مقصد ته رسیدو لپاره د تهران مخه نیوله. د روسي یو بم غورځونکي جنگي توپولیف الوتکه د روسي د لری ختیز خباروفسک سیمه کې وغورځیده. د روسي دفاع وزارت وایي د الوتکه نن سهار د روزنیز الوتنې پر مهال وغورځیده. وزارت وایي په الوتکه کې بمونه نو ځای په ځای شوی او عملی وکړای شول چې د الوتکه له غورځیدو مخکې ځانونه وغورځوي. د ژغورنې کارکونکو وروسته 15 پیلوټان ژوندۍ او 2 مړه ومندل. دا په تیرو اتو ورځو کې د هما پوځي الوتکه ده چې په خباروفسک سیمه کې غورځیږي. د جولای په شپږمه یو سو څلیرش جنگي جټ الوتکه د روزنیز ماموریت پر مهال له پورته کېدو وروسته غورځېدلې وه او دواړه پیلوټان وژل شوي وو. او د چین په شمال خاطیز کې پولیسو درې تنه یو غور مسلمانان په ډزو وژل او وای دا کسان ترورستان ول او د چاخوانو په استعمال سره د نیولو پر مهال مقاومت کاوه. د شینیانګ خار پولیس وای د دوشنبه د ورځې په پیغه کې څلورم مشکوک ټپی کړي او له دې کسانو سره درې کوچنیان نیول شوي. د جرمني په مونشن خار کې د غور کانګرس وای پولیسو چې کوم کسان باندې ډزې کړي د هغو یو غورانو په ډله کې و چې غوښتل د چین له شمالي پولیسو څخه له هیواده وتښتي. دا د دې سات مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو ما شمنه خبري مچلا وري د خبرونه په دوام په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه واوري.
د نړیوال وحشن سازمان د ملکی وګړو تلفاتو په اړه کې ډیر اندیشمن دي.
د مشانو جرګې مشر خبرداري ورکوي.
موږ د ولسي جرګې سره تر دغه وروسته تحقیق کوو. په دې معنی تر څو چې حکومت باید په یو میاشت کې د نړیوال تقریب د انتخاباتو اعلان کړي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د پخواني نظام له غړیو هیله لري چې له اوسني حکومت سره همکاري وکړي.
بهتر به دا وي چې پخواني خلک او اوسني خلک ټول سره متحد شي او دغه نظام سره ودرېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د ایران د اټومي توافق مسله څرلې. د دغه هیواد ولسمشر وای
برای ما در بحث اعتماد اجرای این توافق آغاز یک امتحان است.
د بشری حقوقو کورنیو او نړیوالو ډلو په افغانستان کې ورستیو خونړیو پیښو ته په اشاره یو ځل بیا د ملکی تلفاتو پر زیاتوالي اندیشنه ښکاره کړه او د جګړې لشکېلو خواوی وغوښتل چې د ملکیانو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په ورستیو کې خونړی بریدونه وشول چې پکې ولسی خلکو ته مرجوب لواوښته. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری پورا پور کې.
د بشری حقوقو نړیوالو او کورنیو ډلو یو ځل بیا په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي وګړو د تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او د جګړې پر ښکېلو خواوو یې غږ وکړ چې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د جنګي اصول مراعات کړي. خوست ولایت د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي د یوې وروستۍ خونړۍ پیښې شاهد و چې د متون په ښارګوټي کې د یکشنبې په ورځ ماښام مهال د روژه ماتې په وخت کې ځان وژونکي برید وویشت ملکیان ووژل او له لسو زیاتې ټپیان کړل. دغه راز پروند بغلان په مرکز د پلخمری په لوی جماعت کې یوې چاودنې هم لږ تر لږه دیرش تنه ټپیان کړل. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د خوست پیښې ته په اشاره وایي چې د خونړي برید یو ځل بیا وښوده چې ملکي وګړي د جګړې ډیر تاوان ورکوي. په دغه برید کې د وویشتو وژل شوو ملکیانو په ډله کې دولسې ماشومانو. په برید کې چې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی شپږ پولیس ووژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څیړونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل
د نړیوال بخښنې سازمان د ملکي وګړو تلفاتو په باره کې ډېر اندېښمن دی. د دې لپاره چې هر وخت چې د طالبانو بهرني عملیاتونه شروع شو د اپریل په میاشت کې د هغه وخت لا تر اوسه ډېر زیات ملکی وګړي وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي چې دا ټول زموږ د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه د اسرائیل مخې په تېر 2014 میلادي کال کې 120 ځان وژونکي بریدونه او د حملو نور ډولونه شوي چې په نتیجه کې 1502 اتیا ملکیان وژل شوي دي. په هغه راپور کې چې یو نامه په تېر فبروري میاشت کې خبر کړی دی 2% ملکي تلفاتو مسؤل طالبان او نور سخت دریځ بلل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې ملکیانو ته د تلفاتو د زیاتوالي یو عمده علت دا دی چې وسلوال تر ډېره له چاودیدونکو وسیلو او ځان وژونکو بریدونو کار اخلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې کمیسیون موندنې ښیي چې په وروستیو کې د ملکیانو تلفات په تېره بیا د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله زیاته شوې او په جګړه کې ښکېلې خواوې په تېره بیا طالبان د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل
د جنګ قوانین او کوم بوت دستور د جنګ کې دی او اسلامي طالبات په بنیاد باندې هم دا یو ناروا عمل دی چې ملکیان هدف وګرځولی شي په جنګ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه په راپور کې د رویټرز په استناد په افغانستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې د پکتیا په یحیی خیلو کې د والیبال په یو میدان کې د خونړۍ پیښې په ګډون د څو نورو خونړیو پیښو یادونه کړې او ویلي دي چې د اکثرو دغو پیښو مسؤلیت طالبانو چې هر کله له یوې حملې سمدستي وروسته مسؤلیت اخلي په غاړه نه دی اخیستی. خو د افغانستان د څیړونکو شبکه وایي طالبانو تل د هغو حملو له مسؤلیت اخیستو ډډه کړې چې پکې تر ډېره ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختیده. د پکتیا په یحیی خیلو کې په تېر نومبر میاشت کې د والیبال د لوبې په مهال ځان وژونکي برید کې 350 کسان ووژل شول او شاوخوا 15 اتیا نور ټپیان شول. د افغانستان د څیړونکو شبکه وایي که طالبان د ځینو دا ډول خونړیو بریدونو مسؤلیت واخلي هم ورته د ملکي تلفاتو مسأله دومره مهمه نه ده. خو د دې شبکې په باور که له طالبانو سره د خبرو په بل دور کې د اوربند مسله راپورته شي ښایي دوی دې ته اړ کړی شي چې په حملو کې ملکیانو ته د زیان رسولو په اړه فکر وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان مشرانو جرګه د حکومت لخوا د پارلماني انتخاباتو د وخت په ټاکل کېدو ټینګار کوي. خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي تر هغو چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات را نشي د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې اعلان به کومه ګټه ونه لري. قسیم سولمل په دې اړه له کابل له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د نیټې اعلانولو ته د ولسمشر لخوا د ټاکل سوي وخت پای ته رسېدو ته یوازې څو ورځې پاتې دي، مشرانو جرګه وایي که دا کار په خپل وخت ونه سي نو د ولسي جرګې پرېکړې به ونه مني. د مشران جرګې غړو د سیشن به پروس په عمومي غونډه کې ویل چې که حکومت په دیموکراسي باور درلود نو باید دا کار یې لمخ کې کړی وای. دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویل مشران جرګه په خپل مخکنی پریکړې ولاړه ده او که د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه نسی نو دغه جرګې پریکړې به ونه مني.
متاسفانه دوی دیموکراسي ته متحد نه دي. که متحد وای مخکې دې نه چې اول سرطان راځي دوی به تقریبا د انتخاباتو اعلان کړی و. زموږ استاد احتجاج هم په دې معنی و. موږ تاسو خپل فیصله په همدغه حد کړی ده چې موږ د ولسي جرګې سره تر دغې رخصتۍ کار کوو. په دې معنی کار کوو چې حکومت باید په یو میاشت کې دننه تقریبا د انتخاباتو اعلان کړي. خو به ګورو چې تقریبا د انتخاباتو د افغانستان د ملت په خیر ده. مشران جرګې د قابل قبول لکنه به دغې وروسته بعدي تصمیم د سیاسي موږ تاسو په دې تصمیم دی ولای. سید احمد سید
یو شمېر سناتورانو دغه راز ویل چې په دې برخه کې ځند په افغانستان لا هم د کړکیچونو خواته بوزي. ولسمشر اشرف غنی درېونی مخکې یو اعلان خبره کړه چې پکې ویل شوی و چې د یوې میاشتې په ترڅ کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان شي. په لمه کې د هم راغلی و چې د ولسي جرګې تر انتخاباتو به اوسنۍ جرګه خپل کار ته دوام ورکړي. او موږ غوښتل په دې اړه د حکومت نظر هم واخلو خو چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. اخوا فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي تر هغو چې انتخاباتي نظام اصلاح نسي د انتخاباتو د وخت ټاکل به کومه ګټه ونه لري. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
ترڅو د خلکو هغه باور او اعتماد په دغه پروسې باندې راژوندی نه شي غټه ستونزه ده. تاسې ټاکنې نیټه کې اعلان کوي اما د اصلاحاتو لپاره کار ونه کوي، بیا هم دغه مګزو هغه ټاکنو ته بیا به هم جنجالونه وي، بیا به هم ستونزې وي، بیا به هم تکرار دغه مسایل وي چې موږ په دې ټاکنې ته درلودې.
د چارو کارپوهان هم په خپل وخت د ولسي جرګې د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي او وایي چې که دا کار ونه سي نو افغان حکومت به په ملي او نړیواله کچه خپل اعتبار له لاسه ورکړي.
بل لور ته د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د اوسنۍ او پخواني حکومت د غړو ترمنځ اختلافونه د هیواد په تاوان کړي او وایي چې په کار دي ټول له نظام سره همکاري وکړي. دوی وایي اوس مال په افغانستان کې د جګړې اور تود دی نو په کار ده چې د مخالفتونو پر ځای ټول په هیواد کې د امن لپاره هڅې وکړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
د اجرایي رئیس تر څرګندونو وروسته چې ګوندی د پخوانی حکومت یو شمېر غړي د نظام د ړنګولو په هڅه کې دي د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د پخوانی او اوسمهال حکومت غړي باید اختلافونه یې وغاړي او د هیواد د ژغورنې لپاره کار وکړي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي آریان یون وایي د ټول ملت غوښتنه ده چې د پخوانی او اوسني حکومت دواړو چارواکي له یو بل سره همکار وسی او د هیواد د امن او هوساینې لپاره کار وکړي.
بهتره بدای کچېره پخوانی خلک او اوسنی خلک ټول سره متحد شي او دغه نظام سره ودرېږي او کوم ستونزې او مشکلات نیمګړتیاوي چې لري دغه باید د دې د حل لپاره باید ټول سره متحد شي.
دا په داسې حال کې چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله ویلي د پخوانی حکومت شمیر چارواکي چې نوم یې نه دی اخیسته د ملي وحدت د حکومت د ړنګولو په هڅه کې دي. د ولسي جرګې شمیر نور غړي بیا وایي چې د اجرایي رئیس اشاره ظاهرا پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته ده. خو دوی وایي چې ښاغلي کرزي کله هم د نظام ړنګېدل نه دي غوښتي. د ولسی جرګې غړی عارف الله رحماني.
باور مې است
کې په دې باور لرم چې کله هم د ملي وحدت حکومت د رنګولو په فکر کې نه دی، ځکه هغه پوهیږي چې د ملي وحدت حکومت رنګول له طالب او داعش پرته بل بدین نه لري او د کرزي په شان د یو رهبر هیله نشي کېدی. ګاردین ورځپاڼې په دې وروستیو کې په خپل یو راپور کې د یو شمېر بریدیزو ډیپلوماتانو په حواله لیکلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی له میاشتو را په دې خوا د حکومت د ړنګولو په هڅه کې دی. د ګاردین په دغه راپور کې راغلي چې کرزی غواړي د اوسمهالي حکومت په ړنګولو سره موقته اداره جوړه دی په سر کې وي او ځان د ملت بابا ونوموي. ومو غوښتل په دې اړه د پخواني حکومت له ځینو چارواکو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو کارپور هله امین د وسنی حکومت د چارواکو خبرې تر یو ځای سمې ګڼي، خو وایي دوی هم هڅه کوي چې په داشان خبرو سره خپل بې کفایتي پټه کړي. یو څه خبرې چې د دې حکومت د چارواکو لخوا کېږي پر ځای دي، او زه فکر کوم چې د دوی د ګوتې اشاره د ښاغلي کرزي خواته ده. ځینې کسان شته چې شدید کار کوي او د اوسمهالي حکومت ستونزې لوی ښیي، خو له بله پلوه اوسمهاله چارواکي خپله پړه د نورو په غاړه غورځوي چې دا هم له مسؤلیت څخه تېښته ده. کارپوهان وایي کله چې په افغانستان کې یو سیاسي ټیم بریالی کېږي نو پخوانی ټیم معمولا همکاري نه کوي او د خپل ځان د خو ښودلو لپاره جدي انتقادونه کوي. دوی وړاندیز کوي چې پخوانی او اوسنی چارواکي باید یو بل ته کنده ونه کړي، بلکې سره لاسونه ورکړي او په هیواد کې د سولې او هوساین لپاره کار وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د افغانستان جمهوریت ریاست د پهنې په وزارت د فساد د تورونو د چړولو لپاره یو کمیسیون ټاکلی دی. د دې کمیسیون وغړي لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به د تشکیلاتو او ساختمان په برخه کې چې د فساد پراخ تورونه پرې لګېدلې دي دقیق څېړنې وکړي. په همدې حال کې له فساد سره د مبارزې عالی اداره د فساد د ثابتولو لپاره د ډیپلوماټ ټاکل اغیزناک ګڼي او د جمهوری ریاست دا اقدام ستایي. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
له هغه وروسته چې د پوهنې په وزارت کې د فساد په اړه ډېر راپورونه او شکایتونه خپاره شول، د افغانستان جمهوري ریاست په تازه اقدام کې یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د دې تورونو په اړه څېړنې وکړي. دا کمیسیون چې یو رئیس او نهه غړي لري د ملي شورا له غړو، د مدني ټولنو له استازو، د لوی څارنوالۍ د باصلاحیته استازي او د ملي امنیت له چارواکو څخه جوړ شوی دی. د دې کمیسیون یو غړي عطا الله ویسا د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته یو میاشت وخت ورکړ شوی چې د پوهنې وزارت په اړه ټول وارد شوي تورونه وڅېړي.
زموږ څېړنه به په تشکیلاتي او ساختماني برخه کې وي. تشکیلاتي په دې معنا چې په یو شمېر سیمو کې زموږ ښوونځي بند و، تر اوسه په د هغه پیسې وتلې دي، پیسې وته یو څو محدودو اشخاصو دا پیسې وړي. دومه برخه به دا وي چې زموږ ساختماني برخه ده. ساختماني برخه کې په یو شمېر سیمو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې هلته د تعمیر په نامه باندې پیسې وتلې دي، ولې خو تعمیر جوړ شوی نه دی.
نوموړی وایي د دې کمیسیون ریاست د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوځای کوي او ممکن لومړی ناسته د کوچني اختر څخه وروسته ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د پوهنې وزارت د پخوانیو چارواکو له لوري د میلیونونو ډالرو د ورکېدو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. په همدې حال کې د پوهنې نوي وزیر محمد انیب بلخي په وروستیو څرګندونو کې تور لګولی و چې له دې وړاندې د سلګونو ښوونځیو او ښوونکو په نوم پیسې شخصي جیبونو ته تللې، په داسې حال کې چې اصلا هغه موجود نه و. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفاتح ځانګړې اداره یا سیګار هم داسې راپور خپور کړ چې په دې وزارت کې د میلیونونو ډالرو په ورکېدو اندېښنه ښودلې ده. جمهوري ریاست تر اوسه د دفاع او ښار جوړونې وزارتونو، کابل بانک او څو نورو ادارو کې فساد پاړه پلټنې کړې دي. بلخوا په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې عالی اداره د فساد د څېړلو لپاره دا ډول اقدامات ستایي او وایي چې دا څېړنې بې اغېزې نه وي. د دې ادارې رئیس سید غلام حسین فخری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دا ډول پلټنې باید د مسلکي کسانو لخوا ترسره شي. دی وایي د یو پلاوي او یا یو کمیسیون ټاکل ډېر ګټور ګام دی او دا کار کولی شي چې حقایق رابرسېره او د دواړو لورو ادعاوې هم ثابتې کړي. دا کار کولای شي زمون خلک په جریان کې واچوي او مونږ دې کار ته خره غلاس وایو. ښاغلی فخری وایي ښه به دا وي چې د ټاکل شوي کمیسیون غړي کلیو او ولسوالیو ته ولاړ شي تر څو راپور یې د واقعیتونو په اساس وي. له دې سره د فساد په وړاندې مبارزه په داسې حال کې ورځ تر بلې لیوي ادارې څخه تر بلې هغې غځیږي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو تل ژمنه کړې چې په دې برخه کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. که څه هم له څه مودې راهیسې د فساد په وړاندې د ملي وحدت حکومت په کړنو خلک یو څه خوشبیني ښیي، خو ټینګار کوي چې د فساد مواردو د څېړلو تر څنګ دی د دوی عاملین هم ملت ته ور وښودل شي او د دوی مجازات دې نه بخل کیږي.
د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د اداري فساد د څېړنې لپاره کمیسیون وټاکل شو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د ناامنو سیمو زده کوونکو ته د کانکور د چمتووالي پروګرام باید د افغانستان د پوهنې د وزارت لخوا پر مخ یوړل شي. د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر فرید مومند نن ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې هغه راپورونه او اداګانې رد کړې چې ګوندې دغه پروګرام د دې لخوا تړل شوی دی. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر فرید مومن هغه اداګانې او راپورونه ناسم ګڼي چې ګوندې د ناامنو سیمو د زده کوونکو لپاره د کانکور د آمادګۍ پوهنځی د دې لخوا لغوه شوی دی. اغلی مومن وایي چې دا پوهنځی د دې تر راتګ درې میاشتې د مخه د بودیجې د کمښت له وجې د تعلیق په حالت کې و او د برخلیک په اړه دوی جمهوري ریاست ته یو راپور هم لیږلی دی. خو د لوړو زده کړو وزیر وایي چې دغه پوهنځی کوم چې په کار ده پروګرام وګڼل شي د لوړو زده کړو د وزارت لخوا نه بلکې د پوهنې وزارت لخوا باید پر مخ یوړل شي.
مونږ اداري امور ته وړاندې کړی ده، مونږ منتظر د ځواب یاسو او دوی به خبره چې زه کول غواړم دې مورد کې مخکې د کانکور نه اصلا مسؤلیت د وزارت تحصیلات علی په اوږو نه ده. دا برنامه که چیرې معقولیت هم لري، که چیرې دولت هم دغه کوي، زما وړاندیز دا ده چې دا وزارت معارف پورې اړه لري.
د ناامنو سیمو د زده کوونکو لپاره د آمادګۍ پوهنځی دوه کاله د مخه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې جوړ شو. د لوړو زده کړو د وزارت د معلوماتو له مخې د دغه پروګرام لپاره بودیجه نشته او په تیرو دوو کلونو کې له دې عمله د بورسیولو بودیجې څخه $1 میلیون پوره وړي دي. فرید مومن په دې اړوند پر دې د یو شمیر ویبپاڼو او خبري اژانسونو تورونه خواشینوونکي بولي او د ولسي جرګې یو شمیر غړي د موضوع په اړوند د ځان په توهین تورنوي. په ورته وخت کې د چارو کارپوه استاد حبیب الله رفیع په داسې حال کې چې یاد پروګرام د ناامنو سیمو د زده کوونکو لپاره ډیر اغیزمن ګڼي، د لوړو زده کړو وزارت دا خبره تاییدوي چې دا پروګرام باید د پوهنې وزارت لخوا پر مخ یوړل شي.
دا د پوهنې وزارت کار دی چې داسې یوه زمینه برابره کړي چې د کانکور لپاره د ناامنو سیمو ځوانان وروزي او هغه محروم نشي، ځکه په ناامنو سیمو کې دوی د امتحان نه محرومیږي.
د افغانستان د ناامنو سیمو زده کوونکي دا غوښتنه لري چې د دوی په ولایتونو کې ناامنۍ له دوی څخه د زده کړو امکانات اخیستي او په ځانګړي ډول د خونځي وروستي درې کلونه چې د کانکور ازموینې او د دوی د لوړو زده کړو په برخه کې ډیر مهم دي، دولت باید د دغه سبقونو په بیا تکرار کې د دوی لاسنیوی وکړي. هغه څه چې کارپوهان هم پرې ټینګار کوي، خو دا چې په دې برخه کې به د جمهوري ریاست ځواب څه وي نږدې راتلونکي به په ډاګه کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول او فعالیتونو د ارزولو لومړنۍ غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. د ارزونه چې په دریو غونډو کې به ترسره کیږي د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وړاندیز کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر په دې اړه اعلامیه خپره کړې چې مهمه برخه رضوان مراد وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول د ارزولو په هدف د پلان شو دریو غونډو لومړۍ نن په کابل کې ترسره شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم د دې غونډې مشري وکړه. دواړو لورو په خپلو خبرو کې موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو رول د دې هیواد د ملي حاکمیت، ملي مشرتابه او ملي ملکیت د اصولو پر اساس ارزول کیږي. له غونډې وروسته په خپره شوې اعلامیه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په حواله ویل شوی چې موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت د انتقال د لسیزې له اهدافو سره په سمون کې پاتې وي، څو نورې لاسته راوړنې او همغږۍ هم ولرو. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر نیکولاس هایسم ویلي ملګري ملتونه له 1350 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې فعالیت کوي او د افغانانو د ژوند د ښه والي او ښېګڼې لپاره تعهد لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول د ارزولو چارې د امنیت د نړیوال شورا د 2015 کال د 2210 نمبر پریکړه لیک پر اساس چې په افغانستان کې د دې سازمان ماموریت هم تمدید کړ ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پراتون کې سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د دې سازمان د رول او فعالیت د ارزولو د پایلو مفصل رپورت د امنیت نړیوال شورا ته وړاندې کړي. آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
وروسته له هغه چې نن د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روسیې موافقې اعلان وشو، د نړۍ مشرانو بیلابیل عکس العملونه څرګند کړي دي. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو تازه ویډیوي پیغام کې ویلي چې له ایران سره په دې توافق زموږ په منځني ختیځ کې د اټومي وسلې د خپرېدو مخه ونیوله. دی وایي له دې موافقې وتل به غیر مسؤلانه کار وي. اوباما زیاتوي دا موافقه پر اعتماد نه بلکې پر اثبات ولاړه ده. ولسمشر اوباما وایي د اټومي وسلې په لور هر لار وتړل سو او د په وینا په دې موافقې سره به نړیواله ټولنه وتوانیږي دا ډاډمن کړي چې د ایران اسلامي جمهوریت اټومي وسله نه جوړوي.
As Iran takes steps to implement this deal, it will receive relief.
دوی وایي چې ایران د دې موافقې د عملي کېدو لپاره ګامونه واخلي نو پر دوی به هغه بندیزونه کم شي چې موږ د ایران د اټومي پروګرام له کبله پرې لګولې وو. دواړه، هم د امریکا بندیزونه او هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه. ولسمشر اوباما زیاتوي که چیرې ایران له دې موافقې سرغړونه کوي نو دغه بندیزونه به بیرته وځي سي. په خپله د ایران ولسمشر حسن روحاني د ایران ملت ته په ټلویزیوني وینا کې وویل چې ایران هیڅکله د اټومي وسلې جوړول نه دي غوښتي او نه یې په لټه کې وو. هغه وایي د موافقې د موادو عملي کول د دوړو لورو مسولیت دی.
امروز اجرای توافق دو طرفه است.
دوی وی نن د دې موافقې عملی کېدل پر دوړو لورو دی. که مقابل لوري د دې موافقې عملی کېدو ته ژمن وي، موږ یقینا د ژمنې پر ځای کوو.
پایبندیم.
بلخ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په ویانا کې روسی رسنیو ته د دې موافقې په اړه وویل چې دغه حل لار کولای سي په عمومي ډول د وسلو د پراختیا د مخنیوي په بهیر کې مهم رول ولوبوي او زیاتوي چې دا به پرته له شکه د منځني ختیځ، شمالي افریقا او د فارس خلیج پر وضعیت اغیز وکړي.
روسیه будет активно участвовать в практической деятельности по
د وی روسیه په فعالیتو کې د دې موافقې په اجرا کې دوه عملی ګامونه واخلي. روسیه په دې موافقې کې پر دوه مواردو اندیشنه لري چې یو د خامو یورانیمو په بدل کې له ایران څخه روسیې ته په کښته کچه د غنی سوي یورانیمو د لیږد لري کول دي. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې پخوا هم د ایران سره د اټومي موافقې سره مخالفت کاوه، تر دغه اعلان وروسته دا یو ښه اقدام نه دی بلل او یوه تاریخي تېروتنه بولي. دوی وایي کله چې څوک دې ته چمتو سي چې یو موافقه په هر بیا چوي ویکړي دغه به نتیجه وي. د لومړنیو راپورونو له مخې دا ویلای سم چې دا د نړۍ لپاره یو تاریخي تیروتنه ده. له ټولو لوري ټولې خواوې غواړي چې ایران لا اټومي وسلو را وګرځوي. د غلاس د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر نن په ویانا کې خبرې اعلان ته وویل
ان هیستوریشر تاک وایل
د وی دا یو تاریخي ورځ ده ځکه 12 کال خبري بل اخر په یو توافق سره پایته ورسېده. دا یو مسؤل او ش توافق دی چې زوړندوینه کوم په منځني ختیځ او د ایران په گاوند کې به امنیت ډیر کړي. دغه راز د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وایي ایران په سیمه کې یو مهم هیواد دی او باید نور نړۍ او ایران سره نږدې سي. دی وایي د بندیزونو لري کول په دې معنا دی چې زموږ سوداګر به وکولای سي په ایران کې پانګونه وکړي او زموږ کمپنۍ به له ایران سره تجارت پیل کړي. دغه سی به ایران نړۍ ته بیا سفرونه پیل کړي او شکیل بسي. نو دا په خپل مهم بدلونونه دي.
د ایران د توافق په اړه مو د فریبا ظاهر راپور اوریده. د اټوم د برخې متخصص محمد تنها دغه توافق په اړه ازادي راډیو ته وویل
د موافقې په اړه باندې ټول تخنیکی جزئیات تر اوسه پورې نه دي په ډاګه سوي. خو هغه څه چې رسنیو ته تر اوسه پورې رسیدلي دي د جواد ظریف خبرې دي او د اوباما او خبرې د ایران د ولسمشر دوی ټول په دې توافق دي چې دغه یو څه چې دوی غوښتل په تخنیکی لحاظ باندې غو توافق ته ورسیږي دوی هغه ته نه دي رسیدلي. خو بیا هم ټول جنایو په دې باندې موافقه کړې ده چې د اقل د اوس لپاره همدغه ابتدایي موافقه همدې باندې دوی سره سلا شوي دي. څو ټکي چې دوی اشاره ورته وکړه چې څو وخت مخکې دوی ډېر جنجال درلود هغه د نظامي تاسیساتو څخه لیدنه وه چې د نړیوال اټومي انرژي اژانس مفتشین به دې ته اجازه ولري چې د تاسیساتو ته ورسید تیر ځل د ایران د انقلاب اسلامي مشر هغه ویلي وو چې موږ به دا اجازه ورنه کړو. اوس دوی هغه مهم ټکی همدا دی چې دوی وایي دوی موافقې ته رسېدلي. خو زه بیا هم لکه څنګه چې په تېره کې مې ایران همدغسې څو ځلې یو تر یو حده موافقې ته رسېدلي وو، بیا بېرته په شا شوي وو، چې اوباما هم دا اندېښنه څرګنده کړه چې د دې لارې نه بېرته په شا تګ به ټولو ته ګران تمام شي. زه په دې باندې باور ډېر نه یم چې ایران دې په دې موضوع کې اوس هم هغه ټول څه چې لازم دي د نړیوال مفتشونو دپاره دوی وکړي، ځکه دوی حتی په همدې موافقه کې په اولو ساعتو کې اول خبر همدغه و چې موږ به وخت او ځای پخپله درته ټاکو. یعنې که چېرته ته نړیوال اټومي انرژي اژانس مفتشین وغواړي چې ورسي، ایران به په ساده ډول باندې دوی ته اجازه ورنه کوي لکه ټول نورو هېوادونو چې دوی ته اجازه ورکوي چې دوی ورشي، حتی خبر شوی یا ناخبره انسپکشن یا تفتیش وکړي.
وخت اجازه نه راکوي چې د جرمني د هانوور په پوهنتون کې د اټومي څېړنو د متخصص محمد تنها بشپړې څرګندوي.